السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهر نو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. دا ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوختی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې اوشمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. د دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي له عیني شاهدانو، کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوي چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړې ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپل دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوی دی په وزیرین برخان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د ډیورن کرخه په اوټو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښته.
پاکستان حکومت بیا د دې پروګرام کې د نکړه رامن څخه د دې کله سره وصول څلور 15 ساعت دوام او هغه تور څه ودرېږي.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر کم در روز بیماری‌های مثل شکستگی باشه.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو رسره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخوانی افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوی و له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعته همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسه یې په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو ملمستون پلټلې. د جرمنی ای آر ڈی دولتی خبری شبکی خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمنی له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ریپورت شوی. په راپور کې راغلی لدی کسارو سره جرمنی د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانی او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستان ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
کوم ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان د نسب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال پروسه چې دا چټکه کړی او موږ وژغوري.
وړاندې یو شمېر جرمني رسنۍ راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ریپورت کړي. همدا تیر میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې می شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوي جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستان د 22 نور افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکو افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مو پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مو انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بیچ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو یو ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19مه د 2 ساعتونو لپاره د کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 3مه ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د 2 ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، دغلته جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس 4-5 ساعته دوام وکړ. دغه څه وروسته ودرېده. د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نه
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې له ځایه ډېره لرې په سیمه کې آرامي ده. کې خلک ته
کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخته پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غګونې اوریدلې. یو شمیر کورنۍ او رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د نخته د پاکستانی ځواکونو لوري د ډورن کرخي په ودو کې د ازغان سیم د لګولو د حد سره عمل رامنځته شوی. ویل کېږي چې د نخته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګيري کلیو کې شوی ده. تر اوسه د دې نخت لامل د مرجوب لري پاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي سند ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د مرو پولیسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبري وکړو خو ونه توانیدو. د غراز د طالبانو د حکومت مرستيال وایي الحمد الله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پښتنه جواب نه کړي. دا په داسې حال کې چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بول د پولیسوالۍ کې هم د دواړو لوري ترمن سخت نه خطر رامنځته شوی و. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایي مرستيال الحمد الله فطرت ویلي چې په دې نخټو کې یو طالب او څلور ملکی وګړي وژل شوی. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په تر سره کولو تورن کړ او ویل چې په دغه بریدونو کې لګ تر لګه د یوې کورنۍ لاس غړي وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لې هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفه ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د دننۍ مرجوب لې د اړولو ادعاوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې هم تر سره شوې خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده. خو د طالبانو حکومت دا ادعاوي په وار وار رد کړي او د پاکستان نامني دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایند حمد الله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجی کمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده
یک مور پر وختون کې بستر و پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونی ولې او حاجی کم ته یوړې یو لوري لمور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ وه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیره اندېښمنه و. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستۍ کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. دې خزه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال الحمدلله فطرت ویلي په ورسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورولو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غاغله ازادي رادیو اوري. ز سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حقله یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حقله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځیدل دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسېدلی دی.
څوب سره د کراچۍ په بندر کې دوه ورځې مخکې یو اورلګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینره پورې شوي. افغانان هم شته دي، اما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلی د ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې دپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم، او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14 د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تجاران خورا زیان من شوی دی په دې کې او زه په خپل هم ته کې ډیر زیات ځان منې ما کنټینر مې ته ولاړې دي تقریبا چې خپل د مخې $15 په جواز ما خپل زیان ځاله لري او ځان من شوی دی.
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ سند نه ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځېدلې. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې $1 میلیارد په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیره د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوی ستونزو په اړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندی ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا د دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه پلارې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي. یو شمیر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکسته بند ته تک لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپا یا لاس یې بل پرګ مګه وخته دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان سره چې دی غریب دی او اوربت زیات دی، په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیس تاخلي اول تور دا پټه مټه لګي هغه او دښینا ټوټه موټه ځان سره خپل وړي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي چې هم په کلیکور کې خلک شکستبان ته ورسي، خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابر وي، خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کور کې لیکي او زموږ په سیمه کې د سپیشل اپینټسیو چې هغه په ساده دخل ولایس په شماته سره بیا شي کیسه باندې د شخصي زیاته نو هغه کله کله څه ګټه وي چې نو نور هغه د نن مې ورځې وختونه مې داسې راشي چې هغه د پروتر یې نو هغه وخت خو ډاکټر نه په اوس وخت کې دی کوم متخصص ستا هغه د چره فار ډیر شو دي چې چا هغه څه مخې چې کوم ضرر اډو کې لري هغه مو تمه مې شه مشکې ستا باندې نه مې شه د ټول څه زما وشتل دا چې باید هغه ته لاړ شي چې ستا باندې پر ځای باندې روښتن ته لاړ شي متخصص
خو د کابل خار یو سیدون کې به وای چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اډو کې زوبل سوي وو او شکست باندې به ولای وو نه یوازې دا چې خسوې نه دی بلکې ستونزې ورته رکړې ده د نوم د نخ پرې دوه شرط ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
زموږ کورنۍ غړي چې واقع شوی چې غوي د لاس اډو کې ځما شوی بیا غوي څه شکستبان ته تللی دي او زما باندې باندې دا سم پرې کړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لمحالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم ځای چې ځما شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي خو که چیرته څو ورته بيتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څه شکست بان ته لري هغه لاس په خچې ځان شي وی هغه هډوکې کوم مصاوی د تا کوک جوړ سوای وی مجبور بیا ډاکټر تلارسي نو هغه مصاوی هم دوشنبه کېږي
که ته هم شکستبان ته مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دوت او ډیری شکستبندان ان د لسیزو تجربه لري خو داسې کسان په کېستا چې د مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو خبره په غیر معیاري او خپل سری ډول فعالیت کوي د اورتوپیدي څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدود مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان حل کړای سي خوب خبره یې په اکثر مواردو کې په ځنګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکست من کار غلطی یا سمدی که چری یو غدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هره که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت ته مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شوو کډوالو ته پیغام داده چې دوی دې کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې د تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي فلحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکان چې دی دغه گزاره نه کوي مخه مخیاوی په شابیا بیل بدور سره ویني بیل کرایي بیل حساب کتابي او بل دوه خبر دغه شه د خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه او خپل واسه راغلی خپل واسه چې سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین چاڅکی ورکړی او روغ سټی یقینی کړی